आज व्यू 360 में। घर हो या खेत, पानी की कमी के असरात हर जगह दिखाई दे रहे हैं। क्या पाकिस्तान इस मसले की बढ़ती हुई शिद्दत से निमटने के लिए तैयार है? वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ, वेलकम टू द शो। आज पानी का आलमी दिन है। साफ पानी तक रसाई एक बुनियादी इंसानी हक है और हुकूमत की शहरियों की तरफ बुनियादी जिम्मेदारी भी। मुल्क में बेतहाशा पानी के ज़राए मौजूद होने के बावजूद करोड़ों पाकिस्तानी वाटर इनसिक्योरिटी या पानी की कमी के खतरे से दोचार हैं। पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स की तवज्जो सियासी मसाइल के अलावा मईशत, सिक्योरिटी और माहौलियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस पर मरकूज रहने की वजह से पानी जैसा अहम और बड़ा मसला नज़रअंदाज हो रहा है। साफ पानी तक गैर मसावी रसाई मौजूदा समाजी और इक्तसादी तफरीक को मजीद बढ़ा रही है। मुबसरीन का कहना है कि दीगर पॉलिसियों की तरह पाकिस्तान की वाटर पॉलिसी भी ज़राअत और इससे जुड़े शोबे से जुड़ी अशराफिया के मफाद की नज़र हो चुकी है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान अपने पानी के दस्तयाब ज़खायर का 75% हिस्सा महज 4 बड़ी फसलों पर खर्च करता है। पाकिस्तान के पॉलिसी साजों की तवज्जो पानी की कमी और आलूदा पानी से होने वाले नुकसान पर कितनी है, आज के प्रोग्राम में बात होगी इस मौजू पर। पाकिस्तान के अलावा खित्ते में होने वाली डेवलपमेंट समेत दुनिया भर से अहम खबरें और उन पर तज्जिये आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर पढ़ने के लिए आ सकते हैं। पाकिस्तान के पास अपनी आबादी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कई गुना ज़्यादा पानी है। इसके बावजूद लाखों पाकिस्तानी पानी की अदम दस्तयाबी का शिकार हैं या आलूदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। आलमी इदारा सेहत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक बावकार जिंदगी गुजारने के लिए एक इंसान को रोजाना 50 से 100 लीटर पानी दरकार होता है। आबादी के तनासुब से पाकिस्तान को घरेलू सार्फीन के लिए सालाना 35 से 70 लाख एकड़ फुट पानी की जरूरत है, जबकि पाकिस्तान में मजमूई तौर पर सालाना 193 लाख एकड़ फुट पानी दस्तयाब होता है। अक्वामे मुत्तहिदा का तखमीना है कि पाकिस्तान में सालाना 40% इजाफी अमवात की वजह बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर साफ पानी के नाकाफी फराहमी को करार दिया जा सकता है। जबकि आबादी के लिहाज से मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची के 60% घरानों को पाइपलाइन के जरिए घरों में साफ पानी की सप्लाई नहीं मिलती। ज़राअत के नुक्ता नज़र से देखा जाए तो पाकिस्तानी किसान ऐसी फसलें उगाते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, जैसे कपास, चावल और गन्ना। कपास की फसल 1 किलोग्राम के लिए 9,800 लीटर पानी इस्तेमाल करती है। चावल, जो कि पाकिस्तान की एक बड़ी फसल है, 1 किलो अनाज के लिए 2500 लीटर पानी इस्तेमाल करती है, जबकि तीसरे नंबर पर ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने वाली फसल गन्ने की है, जिसके 1 किलो रस के लिए 1870 लीटर पानी इस्तेमाल होता है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स या दुनिया के ऐसे ममालिक की फहरिस्त जो माहौलियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासर होने की वजह से ख़तरे में हैं, पाकिस्तान उस फहरिस्त में 8वें नंबर पर है। साल 2022 की मूसलाधार बारिशों और सैलाब के बायस पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर जानी और माली तबाही का सामना करना पड़ा था। माहरीन का कहना है कि एक जानब जहाँ गैर मामूली तौर पर शदीद बारिशें हो रही हैं, तो दूसरी जानब कुछ इलाकों को खुश्क साली का सामना है और मुल्क का ज़राअत का शोबा पानी की कमी की वजह से बुरी तरह मुतासिर है। माहरीन का कहना है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो मुस्तकबिल में पानी की कमी के बायस पाकिस्तान के कई इलाकों को कहत साली का सामना भी करना पड़ सकता है।
सुबह खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी जिला करक के रिहायशी खालिद खान गुज़िश्ता 30 साल से खेती बाड़ी के शोबे से वाबस्ता है। बारानी इलाका होने के बायस फसलों का तमाम तर दारो मदार बारिश पर ही होता है, लेकिन हालिया कुछ अरसे में मौसमियाती तब्दीलियों के बायस उनके लिए सूरतेहाल तश्वीशनाक है।
इस दफा काश्त के बाद नवंबर दिसंबर में बारिशें भी नहीं हुई, जमीन में नमी भी नहीं थी। हमारा तमाम तर दारोमदार गंदम की फसल पर ही होता है। इस दफा तो शायद भूसा भी ना मिल सके। जनवरी फरवरी में भी बारिशें मामूल के मुताबिक नहीं हुई। बारिशों के ना होने से हालात काफी खराब है।
محکمہ موسمیات کے مطابق ماحولیاتی تبدیلی سے پاکستان کے مختلف حصوں کے موسموں اور خاص طور سے بارشوں کے پیٹرن میں ہونے والے غیر معمولی شدید اتار چڑھاؤ زراعت کے شعبے کو براہ راست متاثر کر رہے ہیں.
نارمل پیٹرنز جو ہیں وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے, جو گلوبل وارمنگ ہے اس کی وجہ سے چینج ہو رہے ہیں, اور پاکستان جو ہے وہ اس کا ڈائریکٹ افیکٹ ہی پہنچ چکا ہے. اور جو جس طرح کے ہم پیٹرنز اب دیکھ رہے ہیں کہ بارشوں کا وقت پر نہ ہونا, شدید بارشوں کا ہو جانا, اور اسی طرح ان کا پیٹرن چینج ہو جانا, جہاں پہ پہلے بارشیں کم ہوتی ہیں وہاں پر زیادہ ہونا, یہ تمام چیزیں اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ ہم ایک کلائمیٹ چینج کے دور سے جو ہے وہ گزر رہے ہیں.
پاکستان کے زرعی شعبے کو کلائمیٹ چینج کے پانی کی دستیاب مقدار پر اثرات کا کافی عرصے سے سامنا ہے. زرعی ماہر عارف گوہیر کی رائے میں اپنے آپاشی کے نظام کو بدلتے حالات کے مطابق تبدیل کرنے میں ناکامی کے باعث پاکستان کے زرعی شعبے کے لیے پانی کی کمی کا مسئلہ شدید تر ہوتا جا رہا ہے.
اب چونکہ ہم واٹر کے اپنے کنزمپشن کے پیٹرن کو چینج نہیں کر رہے, مانسون کا پانی جو اویلیبل ہے اس میں چینجز آ رہی ہیں, اس میں کمی آ رہی ہیں, ونٹر کے اندر ایون آپ کو چونکہ سٹوریج نہیں ہے, تو فارمر گراؤنڈ واٹر ایکسٹریکشن پہ چلا گیا ہے. اب دیکھتے ہی دیکھتے میرے 10 سالوں کے اندر اندر ہم جتنا ہم نہری پانی استعمال کرتے ہیں تقریباً اس سے تھوڑا سا زیادہ ہم گراؤنڈ واٹر ایکسٹریکشن پہ جا رہے ہیں. وقتی طور پہ تو ہم فصلوں کو بہتر کرنے کی, بہتر پیداوار لینے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن جس طریقے سے اگر اسی رفتار سے ہماری واٹر یوزیج گراؤنڈ واٹر ایکسٹریکشن کی رہی تو آنے والے سالوں میں یہ ملک جو ہے وہ قحط سالی کا شکار ہو جائے گا. یہاں پہ دیر ول بی نو موئسچر ان دا سوائل.
پاکستان اگرچہ گلوبل وارمنگ کے 1% سے بھی کم کے لیے ذمہ دار ہے, ملک اس کے منفی اثرات سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے 10 ممالک میں سے ایک ہے. ادھر خالد خان کا کہنا ہے کہ پاکستان کا کردار گلوبل وارمنگ میں چاہے کتنا ہی کم کیوں نہ ہو, اس کی تباہی کی وجہ سے وہ اور ان کا خاندان آنے والے دنوں میں فصلوں کی کم پیداوار کے سبب شدید متاثر ہو سکتے ہیں. نظر الاسلام, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
بلوچستان کے سب سے بڑے شہر کوئٹہ میں پانی کی قلت کا مسئلہ سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے. کچھ ماہرین کے مطابق اگر صورتحال پر قابو نہ پایا گیا تو پانی کی عدم دستیابی کے باعث لوگ آئندہ 5 سے 8 سالوں تک کوئٹہ سے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. کوئٹہ کے شہری روزمرہ پانی کی ضروریات پورا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں, تفصیلات دیکھیے مرتضیٰ زہری کی رپورٹ میں.
کوئٹہ کے رہائشی نیاز محمد پچھلے 5 سالوں سے اس گھر میں آباد ہیں. گزشتہ 3 سالوں سے انہیں ایک اہم مسئلہ درپیش ہے. گھر میں واسا کا لائن تو موجود ہے مگر اس میں پانی نہیں آتا.
میں اس گھر میں 5 سال سے رہتا ہوں, اس میں واسا کا لائن ہے, نلکا, لیکن پانی نہیں ہے. اکثر ہم لوگ مطلب پانی اپنے جیب سے ٹینکی, جو ہم لوگوں کا سرمایہ ہوتا ہے وہ پانی میں خرچہ ہوتا ہے.
گھروں میں پانی کی کمی کے مسئلے کا سامنا اب کوئٹہ کے بہت سے شہریوں کو ہے جو مجبوراً پانی خریدتے ہیں. بزرگ شہری محمد اسلم روزانہ 20 روپے فی گیلن پانی خرید کر اپنی روزمرہ کی ضروریات پوری کرتے ہیں. ان کے لیے 2000 روپے میں پانی کا پورا ٹینکر خریدنا مشکل ہے.
پانی کا یہ مسئلہ ہے کہ 1 گیلن کا ہم لوگ 20 روپے میں خریدتا ہے اور ادھر نہ نزدیک پانی ہے نہیں, اور ہم لوگ بہت تکلیف میں ہے. 30 سال ہو گیا ہم لوگ پانی ہاتھ سے لائے گا, کبھی وہ کبھی کسی ہمسائے سے لائے گا, کبھی کسی گریج سے لائے گا, کبھی وہ روڈ سے لائے گا. تقریباً مہینے میں ہم لوگ 150 گیلن خرچہ کر لے گا. تو ہم لوگ یہ چاہیے کہ پانی کا سرکار کی طرف سے اگر کوئی کوئے لگاوے, اگر کوئی نلکا لگاوے, کوئی چیز کر لے تو ہم لوگوں کے لیے سہولت ہوئے.
کوئٹہ میں شہریوں کو پانی فراہم کرنے کی ذمہ داری واسا کی ہے جو پانی کی ترسیل کا محکمہ ہے. اس کے 400 سے زیادہ ٹیوب ویل ہیں جن میں سے 100 سے زیادہ خراب ہے.
ہم کوئٹہ شہر کو 30 لاکھ کی آبادی پر شمار کرتے ہیں. اگر ہم 30 لاکھ کی آبادی کو شمار کریں اور 20 گیلن پر کیپٹا یعنی ہر آدمی کے لیے ہم 20 گیلن مختص کرنا چاہیں تو ہمیں 6 کروڑ گیلن پانی ہونا چاہیے ہمارے پاس کہ ہم 6 کروڑ گیلن پانی اپنے عوام کو دیں. لیکن موجودہ صورتحال میں کنٹونمنٹ بورڈ, پبلک ہیلتھ اور ہم مل ملا کے سارے کوئی 3 کروڑ 40 لاکھ گیلن پانی ہم کوئٹہ شہر کو دے رہے ہیں.
واسا کی مشکلات اپنی جگہ، مگر ان مسائل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ افراد نے اپنی ذاتی ٹیوب ویل نصب کر رکھے ہیں، جہاں سے وہ ٹینکروں کے ذریعے شہریوں کو پانی فروخت کرتے ہیں۔ کوئٹہ میں پینے کے پانی کا واحد ذریعہ زیر زمین پانی کے وسائل ہے۔ جس مقدار میں پانی زمین سے نکالا جا رہا ہے، اس سے زیر زمین پانی کے ذخائر کم ہو رہے ہیں اور پانی کی سطح بھی نیچے جا رہی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس وقت کوئٹہ میں جگہ جگہ کنکریٹ کی عمارتوں کے باعث زیر زمین پانی کے ریچارج کا ایریا کم ہو گیا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سن 1998 میں شہر میں زیر زمین پانی کی سطح 80 سے 200 فٹ تک تھی، جو اب 1000 سے 1200 فٹ تک پہنچ چکی ہے۔ ماہرین ارضیات کا دعویٰ ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو آئندہ آنے والے 8 سالوں کے دوران لوگ پانی کی کمی کی وجہ سے کوئٹہ سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوں گے۔
الارمنگ سچویشن تو ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی 5 سے 8 سال تک زیادہ دیر تک ہم یہاں پہ رہ سکیں گے، کیونکہ پانی بالکل ختم ہو گئی ہے اور ابھی بھی یہ ٹینکروں کے ذریعے بہت سارے علاقوں میں پہنچ رہا ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں پانی کی کمی پر قابو پانے کے لیے بارشوں کے پانی کو محفوظ کرنا ناگزیر ہے۔
جتنا بھی بارشیں ہو رہی ہیں، کافی وافر مقدار میں پانی پہاڑوں سے، نادی نالوں سے آ جاتی ہے، مگر وہ ویسٹ چلی جاتی ہے۔ ان پانیوں کو ہمیں روکنا چاہیے، ریورس ٹریلنگ جسے کہتے ہیں، جس میں بارش کا پانی کو دوبارہ زمین کے اندر ڈال کر کے اس کو ریچارج کیا جا سکتا ہے۔
نیاز محمد اور محمد اسلم جیسے کوئٹہ کے باسی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ وہ پانی کے اصول میں درپیش مشکلات کے علاوہ اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے مہنگائی کے اس دور میں قیمتی سرمایہ پانی خریدنے پر خرچ کر رہے ہیں۔
یہ تو پانی بھر بھر کے ہم لوگ بوڑھا ہو گیا، لیکن یہ ہم لوگ یہ سوچتا ہے کہ یہ ہمارا بچے بھی ہمارا طرح بوڑھا ہوئے گا یا پانی کا مسئلہ حل ہوئے گا۔
ماہرین کے مطابق قلت آب کے باعث کوئٹہ سے لوگوں کی ہجرت روکنے کے لیے حکومت کو ڈیمز اور ری چارجنگ پوائنٹس کی تعمیر کے ساتھ ساتھ ایک جامع آبی پالیسی بھی نافذ کرنا ہوگی۔ مرتضیٰ زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
اور اب پاکستان سے نکل کر کچھ وقت کے لیے آتے ہیں یہاں امریکہ میں۔ یہاں پانی کی کمی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن پانی کی آلودگی یقیناً ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اور نیو یارک کے علاقے لانگ آئلینڈ میں ایک ایسی تحقیق کی جا رہی ہے وہاں موجود پانی کے ذخائر پر، جن میں ایسے کیمیکلز یا ایسی آلودگی اور آلودہ ذرات کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے جنہیں فار ایور کیمیکلز کہا جاتا ہے، یعنی ایسے کیمیکلز یا ایسی آلودگی جو بایو ڈیگریڈ نہیں ہے، یعنی وہ قدرتی طور پر ختم نہیں ہوتی بلکہ ہمیشہ ہی موجود رہتی ہے، اور اس کا جو مرین لائف ہے یعنی جو آبی حیات ہے اس پر کیا اثر ہوتا ہے، اس بارے میں ایک تحقیق بھی کی جا رہی ہے۔ اس پر ہمارے نمائندے انشمن آپٹے کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔
لانگ آئلینڈ ساؤنڈ اٹلانٹک سمندر کی شاخ ہے جو نیو یارک کے علاقے لانگ آئلینڈ کو امریکی ایسٹ کوسٹ سے الگ کرتی ہے۔ لانگ آئلینڈ ساؤنڈ کھاڑی کے پانی میں ملنے والی مچھلی اس کے کنارے پر مضافتی علاقوں میں بسنے والے لوگوں کے خوراک کا ایک اہم حصہ ہے، لیکن لانگ آئلینڈ ساؤنڈ کے ارد گرد بڑی تعداد میں رہنے والی آبادی اور انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے لانگ آئلینڈ ساؤنڈ کے پانی کو پولیوشن کا خطرہ بھی رہتا ہے۔ اب یونیورسٹی آف کنیڈیکٹ کے کچھ سائنٹسٹ اپنے ریسرچ کے ذریعے لانگ آئلینڈ ساؤنڈ کھاڑی کے پانی میں ایسے پولیوٹنٹس ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں جنہیں فار ایور کیمیکلز کہا جاتا ہے۔ یونیورسٹی آف کنیڈیکٹ سے تعلق رکھنے والی سائنٹسٹ کیٹلن کیمبل اور زوفیا باؤمن ریاست کنیڈیکٹ کے نیو ہیون علاقے میں لانگ آئلینڈ ساؤنڈ کھاڑی کے پانی اور مچھلی کے سیمپلز اکٹھے کر رہی ہیں۔
We're collecting smaller fish, the Atlantic silver slides, and those are kind of feeder fish, and they have a small...
ہم نارتھ اٹلانٹک سلور سلائڈز جیسی چھوٹی مچھلی کے سیمپلز اکٹھے کر رہے ہیں جو زیادہ دور تک سفر نہیں کرتی۔ ان سے ہمیں مقامی آلودگی کی وجوہات کے بارے میں پتہ لگے گا۔ وہی بات آئسٹرز کی بھی ہے، وہ پانی میں ایک ہی جگہ موجود رہتی ہیں، تو ان سے ہمیں پتہ لگے گا کہ یہاں پانی میں کون سے پولوٹنٹس آ رہے ہیں۔ ساتھ ہی کچھ بڑی نسلوں جیسے بلیک سی باس، بلو فش اور بلیک فش پر بھی غور کر رہے ہیں۔
ان سیمپلز کی لیبوریٹری میں جانچ کر کے وہ ان میں پر اینڈ پالی فلورو الکائل سبسٹنسز یا پی فیس نام کے کیمیکلز کی موجودگی کا پتہ لگانے کی کوشش کریں گی۔
They are hydrophobic, meaning they repel water. They can also repel grease.
پانی میں موجود یہ کیمیکلز پانی کے ساتھ تیل اور گریس کو بھی ریپیل کرتے ہیں. ان خصوصیت کی وجہ سے انہیں رین کوٹس، کار لوبریکنٹس اور آگ بجھانے کا فارم تیار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کئی طریقوں سے یہ کیمیکلز ماحول میں آتے ہیں اور الگ الگ آرگینزمز کا حصہ بنتے ہیں.
PFAS کیمیکلز بائیو ڈیگریڈیبل نہیں ہیں، یعنی ایک بار تیار کیے جانے کے بعد ان کا قدرتی طریقے سے خاتمہ نہیں ہوتا، اسی لیے انہیں فار ایور کیمیکلز کہا جاتا ہے. انڈسٹریز یا ایئرپورٹس سے چھوڑے جانے والے ویسٹ واٹر کے ذریعے PFAS کیمیکلز ندیوں اور لانگ آئلینڈ ساؤنڈ جیسی کھاڑیوں میں آتے ہیں. ان کیمیکلز کے ایکسپوجر سے کینسر، لیور خراب ہونا یا استھما جیسی بیماریاں ہو سکتی ہیں. حال ہی میں نیو یارک کے ماؤنٹ سائنائی ہاسپٹل کی جانب سے کیے گئے ریسرچ کے مطابق ایشیا سے تعلق رکھنے والے امریکیوں میں فار ایور کیمیکلز کی موجودگی دوسری نسلوں کے مقابلے میں زیادہ پائی گئی ہے. ان کیمیکلز کے سیف لیولز کیا ہیں یہ کوئی نہیں جانتا، اور اسی کی معلومات حاصل کرنے کے لیے اس ریسرچ کو نیشنل اوشیانک اینڈ ایٹموسفیرک ایڈمنسٹریشن اور کنیٹیکٹ ڈپارٹمنٹ آف انرجی جیسے حکومتی ادارے بھی سپورٹ کر رہے ہیں.
The levels for consumption and safety are...
PFAS کے استعمال کے محفوظ سطح کے بارے میں تصور سائنٹیفک معلومات کے ساتھ ظاہر ہو رہی ہے. ہم ہمارے ریاستی پارٹنرز کے ساتھ مل کر یہ لیول طے کرنے کے لیے کام کریں گے. سیف یا ان سیف لیولز طے کرنا اس ریسرچ کا مقصد نہیں ہے. اس کے ذریعے ہم ان اداروں کو ڈیٹا مہیا کریں گے جو اس معاملے میں فیصلہ کرتے ہیں.
یونیورسٹی آف کنیڈیکٹ کے سائنٹسٹس اس ریسرچ سے حاصل ہونے والی معلومات اس علاقے کے لوگوں تک بھی پہنچانا چاہتے ہیں جن کی صحت پر پانی میں موجود فار ایور کیمیکلز کا برا اثر پڑ سکتا ہے.
We are finding PFAS everywhere.
ہمیں ہر جگہ PFAS مل رہے ہیں، اور یہاں کی کمیونٹی اس بات پر تشویش محسوس کر رہی ہے کہ علاقے کا پانی اور مچھلی اس سے پولیوٹ ہو رہے ہیں. کمیونٹی ممبرز مجھ سے اور دوسرے ریسرچرز سے رابطہ رکھے ہوئے ہیں. وہ درخواست کر رہے ہیں کہ ان پولیوٹنٹس کے بارے میں ہم اور چھان بین کریں.
یہ ریسرچ مکمل ہونے میں ابھی کچھ مہینے لگ جائیں گے. اس سے ہونے والی معلومات کو سائنٹیفک پبلیکیشنز کے ذریعے حکومتی اداروں اور دوسرے سائنٹسٹ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، جس سے لانگ آئلینڈ ساؤنڈ میں فار ایور کیمیکلز کے پھیلنے اور اس سے پیدا ہونے والے خطرے کو سمجھنے میں مدد ملے گی، اور ساتھ ہی ان کیمیکلز کو انوائرمنٹ میں آنے سے روکنے کے طریقے ڈھونڈنے میں بھی آسانی ہوگی. اوشمان آپٹے، وائس آف امریکہ، کنیڈیکٹ.
آپ نے انشمن آپٹے کی رپورٹ دیکھی. عمومی طور پر امریکہ میں جو واٹر اتھارٹیز ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہیں، یعنی جس علاقے میں پانی سپلائی کی جا رہی ہے اس علاقے کی ایک لوکل واٹر کمپنی ہے جو کہ پانی کی سپلائی دیتی ہے، اور عام طور پر پانی سپلائی کرنے والی جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ ہر چند مہینے کے بعد ایک واٹر کوالٹی رپورٹ بھی اپنے کنزیومرز کو بھیجتی ہیں، جس میں ان کو بتایا جاتا ہے کہ جو پانی ان کو نلکے کے ذریعے سپلائی کیا جا رہا ہے اس پانی کی کوالٹی کیا ہے، اور زیادہ تر وہ پانی پینے کے قابل ہوتا ہے. کچھ ایسے بھی ایشوز ہوتے ہیں جہاں کبھی پانی کے اندر کوئی کنٹیمنٹ یعنی کوئی آلودگی شامل ہو جاتی ہے، اور جو ہی اس کے بارے میں تحقیق کی جاتی ہے یا اس کے اثرات پائے جاتے ہیں پانی میں، فوراً سے کمیونٹی کو اس بارے میں آگاہ کر دیا جاتا ہے. کمنگ بیک ٹو پاکستان ناؤ، جہاں پر ہم پانی کے مسائل دیکھ رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ دور دراز کے علاقوں میں اور جو شہری علاقے ہیں ان کے اندر بھی پانی کا مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، چاہے وہ پانی کی سپلائی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ پانی کی کوالٹی کا مسئلہ ہو. جیسے ہم نے پروگرام کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ کراچی میں اقوام متحدہ کے مطابق کراچی کے 60% گھرانوں کو پائپ کے ذریعے یعنی نل کے اندر پانی دستیاب نہیں ہے، انہیں پانی اپنے لیے لانا پڑتا ہے، جس کو ہم سرکاری سپلائی کہتے ہیں پانی، وہ دستیاب نہیں ہے. اور ایسی ہی صورتحال ملک کے دیگر علاقوں میں بھی ہے، حتیٰ کہ اسلام آباد جیسے شہر میں پانی کے مسائل موجود ہیں، جو کہ دارالحکومت ہے جس کو پاکستان کا ایک بہت ہی ویل پلانڈ اور ماڈرن سٹی کہا جاتا ہے. وہاں پہ بھی جو پانی نلکوں میں آتا ہے وہ پینے کے قابل نہیں ہے، لیکن اس کے لیے حکومت نے شہروں میں مختلف ملک کے جو بڑے شہر ہیں ان میں واٹر فلٹریشن پلانٹس لگا رکھے ہیں، جہاں سے شہری جا کر پینے کا پانی بھر کر لا سکتے ہیں. لیکن جو دور دراز علاقے ہیں وہاں کے لوگوں کے مسائل ویسے کہ ویسے ہی ہیں, انہیں پانی لینے کے لیے کوسوں دور کبھی کبھار جانا پڑتا ہے, یا پھر جو پانی ان کے قریب گھروں کے قریب دستیاب ہوتا ہے وہ پانی آلودہ پانی ہوتا ہے, وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو استعمال کیا جا سکے پینے کے لیے. اور جو ایسے علاقے ہیں جہاں ایسا پانی پینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, وہاں پر واٹر کنٹامینیشن یعنی آلودہ پانی استعمال کرنے سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ بیماریاں بہت عام ہیں. اور اقوام متحدہ کی ہی ایک رپورٹ کہتی ہے کہ پاکستان میں 40% اضافی اموات کی وجہ آلودہ پانی کا استعمال ہے, یعنی وہ پانی جو کہ کنٹیمیننٹس ہوتے ہیں جس میں آلودگی ہوتی ہے, اس کو استعمال کرنے کی وجہ سے 40% اضافی اموات ہوتی ہیں پاکستان میں. اور جو بیماریاں اس سے پھیلتی ہیں وہ بھی الارمنگ سٹیج پر ہیں. پاکستان میں ہیپاٹائٹس سی ایک بہت بڑی بیماری بنتی جا رہی ہے, ایک بڑا مسئلہ ہے, اور اس کی ایک بڑی وجہ آلودہ پانی کا استعمال ہے. یعنی یہ وائرس جو ہوتا ہے یہ پانی میں موجود ہوتا ہے. دیگر بھی چیلنجز ہیں جو کہ اس بیماری کے ساتھ جوڑے جا سکتے ہیں, یا دیگر ایریاز ہیں جو اس بیماری کے ساتھ جوڑے جا سکتے ہیں, لیکن پانی بھی اس میں ایک بڑا ایشو ہے. اور پھر اگر ہم پاکستان کی اوور آل واٹر پالیسی کی بات کریں تو اسٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ پاکستان کی واٹر پالیسی انفلوئنسڈ ہے زراعت کی پالیسی سے, اور زراعت کی پالیسی میں ایسی فصلوں کو کے اگانے کے لیے سہولیات دی جاتی ہیں جو فصلیں بہت زیادہ پانی استعمال کرتی ہیں. پاکستان میں سب سے زیادہ پانی استعمال کرنے والی جو فصل ہے وہ ہے کپاس کی فصل, جو پاکستان کی ایک میجر کراپ ہے, اور اس کے بعد جن فصلوں کی باری آتی ہے, جیسے ہم نے پروگرام کے شروع میں ذکر کیا تھا کہ چار بڑی فصلیں ہیں جو پانی کا 75% ذخیرہ ہر سال پاکستان کا استعمال کرتی ہیں. ان میں کپاس شامل ہے, ان میں چاول شامل ہے, ان میں گنا شامل ہے, اور ان میں گندم شامل ہے. گندم پاکستان کی ایک اہم ضرورت ہے, چاول بھی پاکستان کی ایک اہم ضرورت ہے, لیکن اگر ہم گنے کی بات کریں یعنی جس سے چینی بنتی ہے یا دیگر ایسی پروڈکٹس بنتی ہیں جن میں شوگر یا چینی استعمال کی جاتی ہے, یا پھر کپاس کی فصل دیکھیں, تو یہ وہ فصلیں ہیں جو کہ پاکستان کی بنیادی ضروریات کی فصلیں نہیں ہیں. پاکستان میں کپاس کی فصل کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کیونکہ کپاس کی فصل کا تعلق پاکستان کی ایکسپورٹ سے ہے. پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ایک میجر ایکسپورٹر ہے جو کہ ایک بڑا زر مبادلہ ملک کے لیے لے کر آتی ہے. لیکن اگر اس کا کمپیریزن کیا جائے کہ جتنا زر مبادلہ ہمیں اس فصل سے ملتا ہے, اور اگر اس کا کمپیریزن ہم جو پانی کا ضیاع ہے ان فصلوں پر اس میں دیکھیں, تو یہ کمپیریزن کرنا بھی ضروری ہے کہ اس سے جو نقصانات ہو رہے ہیں ملک کو اتنا زیادہ پانی ان میجر چار فصلوں پر لگانے کی وجہ سے, وہ نقصانات کیا اس پروفٹ سے زیادہ ہیں؟ یعنی ہمارے 40% افراد جو ہیں وہ اس وجہ سے موت کا شکار ہو رہے ہیں کہ ان کو صاف پانی نہیں مل رہا. صاف پانی نہ ملنے کی وجہ سے جو بیماریاں ہیں ان بیماریوں کے علاج پر ہونے والے اخراجات, 24 کروڑ عوام کے وہ اخراجات, تو اگر اس سارے کا کمپیریزن کیا جائے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ پروفٹیبل کراپس ہیں پاکستان کے لیے یا نہیں. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پانی کی کمی ہے. یعنی اگر ہم بات کریں ایسے کسی ملک کی, اگر میں آپ کو اگزامپل دینا چاہوں تو ایسی ایک اگزامپل اردن ہے جہاں پانی کم ہے. یہ ایک صحرائی ملک ہے اور وہاں کے کسان ایسی فصلیں اگاتے ہیں جن کو بہت زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی اگر ہم بات کریں فی کس آبادی کے تناسب کے پانی کی دستیابی کی, تو اردن میں پاکستان کے مقابلے میں 7 گنا کم پانی ہے. اس ملک کے کسان ایسی فصلیں اگاتے ہیں جنہیں زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی, جیسے کہ ٹماٹر کی فصل جو کہ اردن کے 30% کسان اگاتے ہیں, اور یہ فصل 1 کلوگرام ٹماٹر کی پیداوار کے لیے محض 180 لیٹر پانی استعمال کرتی ہے. لیکن اگر آپ اس کا کمپیریزن کریں پاکستان کی سب سے بڑی واٹر کنزیومنگ فصل سے جو کہ کپاس ہے, تو کپاس کی 1 کلوگرام فصل جو ہے وہ 1000 لیٹر پانی استعمال کرتی ہے. لک ایٹ دا کمپیریزن, 130 کے مقابلے میں 1000. پاکستان کے دیگر اور بہت سے شعبوں کی طرح زراعت اور اس کے لیے آبیاری پالیسی میں بھی اصلاحات کی ضرورت ہے. محمد عاطف کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. آپ پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ ملے گا آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. محمد عاطف کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند د پاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ڈی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لنک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ڈی بی ویب پانا وګورئ. د ان ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ, او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ٹی ایچ لنک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی ٹھیک ہاگئی او بیا د فلیگ لاندې د کنیکټ تھنی ٹھیک ہاگئی, او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تھنی یا پټ ٹھیک ہاگئی. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ڈی بی پانا پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ, او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ڈی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لنک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ڈی بی ویب پانا وګورئ. د ان ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ, او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ٹی ایچ لنک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې
د آی اگری تھنی کی کھا گئی او بیا د فلگ لاندی د کنیکٹ تھنی کی کھا گئی او پدریم پڑاو کیا د اوکی تھنی کیا پٹھ کی کھا گئی لیکن ایک تھی دو ہوستا پاسو د یوی پھانا پران سی او د خپل پخے پر ونی و گوری
او لہ غزا یا تاسو کولی شی چی د خپل پخے ټول پروگرامونا ریپورتونا او لیکنی ولولی او وګورئ.
اوریدونکو السلام علیکم، زه احمد الله چوال د امریکا غک د نن وضعیت د خبرونه کوربایم. په دې ورستیو کې یو لوی شمیر افغان کناډا ته کډوال شوی دي. دغه افغانانو کې یو شمیر یو وخت ناوخته کلتوري فعالیتونه هم کوي. تازه تایزه یو شمیر کناډا مشت او افغان کډوالو یو کلتوري ټولنه جوړه کړي. موږ په نن خبرونه کې دغه ټولنه د لاملونو موخو کارونو او په ټوله کې په کناډا کې د افغانانو په کلتوري فعالیتونو خبرې کوو. خولمړه په خبرونه وورو بیا به د خبرونه د ملمسره خبري پیل کړو.
السلام علیکم درنو ریډونکو، ستړي مشي زه زیبا خادم يم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساسې پام را اړوم. د افغانستان د پاره د امریکا خاص استازي تامس ویس په قندهار کې پرونه بریټ وغنده. په خندهار کې د مارچ په 28مه د نیوی کابل بانک مخې ته په انتحاري بریډ کې لږ سر لګه 28 وژل شول او 150 نور ټپیان شول. خاغلی ویس لیکلی دی چې متحده ایالاتونه په قندهار او کابل کې بیرحمانه تروریستي بریدونه چې د روژې په مبارکه میاشت کې بیګونه خلکو وژل غندي، د مړو او زخمیانو د کورنیو سره خواخوږي څرګندوي او دعا ورته کوي. همداشان په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شاز دافری کلینډر کر هم ویلي دي چې موږ ټول تروریستي بریدونه چې د کابل په دشت برچی او په قندهار کې د نیوی کابل بانک مخې ته شوې دي د یو بزدلانه عمل په توګه غندو. افغانان باید د روژې میاشت په سولې او آرامۍ کې ونمانځي. د راپورټونو له قراره د دغو بریدونو مسؤلیت داعش په غاړه اخیسته ده. د مارچ 28مه د اوبو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې د دغه ورځ په مناسبت په خپل ایکس شبکې کې ویلي دي چې په افغانستان کې د اوبو قریب 340 کانالونه جوړ کړي یا رغولي دي. د ادارې زیاته کړې ده چې اوس په افغانستان کې سباندې 1000 هکتار زراعتي ځمکه خړوبه شوې ده. افغانستان د اوبو د سخت کموالي سره مخ ده او قریب 90% خلک کافي اوبه نه لري. شدید وچکالی، بی ثبات اقتصاد او اوږدې جګړې د افغانستان د اوبو زیرمو ته تاوان رسولی دی. د خوړو نړیوال سازمان WFP وایي اټکل کیږي چې د 2023 کال د نومبر نه د 2024 کال د مارچ تر میاشتې پورې په افغانستان کې قریب 14 میلیونه کسان د خوړو د کموالي سره مخ وو. د ملګرو ملتونو د دې سازمان په راپورټ کې چنن خبر کړي دی راغلي دي چې 3.2 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ سره مخ شوي دي او 2023 کال کې قریب 4 میلیونه افغانان سمدستي بشري مرستو ته اړتیا لري. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې د تیر کال د نومبر د میاشتې راهیسې چې پاکستان د غیر قانوني مهاجرو د ایستلو بهیر پیل کړی دی، د 2023 کال د فبروري د میاشتې تر 23 تاریخ پورې قریب 515 افغان مهاجر د تورخم او سپین بولدک په لارو خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د سازمان د پنځشنبه په ورځ د مارچ په 28مه په راپورټ کې ویلي دي چې د تیر کال نه اوس وطن ته د افغان مهاجرو د بیرته ستنېدلو بهیر بحراني حالت ته رسیدلې ده. دا سازمان وایي افغانستان ته د سلګونو زرو ستنو شوو افغانانو 80% خزي او ماشومان دي. د نړۍ خبرونه د امریکا غک واشنگټن نه اوري. د تایوان د دفاع وزارت وایي چې په تیرو 48 ساعتونو کې د دې هیواد په شاوخوا کې د چین شپږ دیش پوځي الوتکې لیدلې او کشف کړې دي چې پروازونه یې کول. د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم.
دا په یو کال کې تر ټولو ډیر الوتکې دي چې په دومره وخت کې د تایوان په شاوخوا ګرځي. د تایوان د ملي دفاع وزارت ویلي چې د چین شپږ جنگي بیړیو هم د دغه ټاپو شاوخوا په اوبو کې فعالیتونه کړي دي. دغه وزارت وایي چې د شپږ دیش الوتکو لمین څخه یې دیارلس د تایوان تنګي لمینځنی کرښې څخه اوښتي دي. تر دې یو ورځ مخکې د تایوان مقامات ویلي و چې دغه ټاپو په شاوخوا کې د چین شل جنگي جټ الوتکې، بی پیلوټ الوتکې او ترانسپورتي الوتکې لیدلې دي. د تایوان په مرکز تایپی کې مقامات دا هم ویلي دي چې د پنځشنبه د سهار تر شپږو بجو پورې بیجینګ دو دیش الوتکې د تایوان په شاوخوا کې ګرځولې دي. چین ادعا لري چې دیموکراتیک تایوان یې د خاورې برخه ده، خو تایوان د چین د مالکیت ادعا نه مني. شافیا سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
یو ډل نور افغانان د پنځشنبه په ورځ د پاکستان د پایتخت اسلام آباد نه په الوتکه کې جرمني ته ولېږدول شول. د جرمني د باندنیو چارو وزارت ډی پی آی خبری آژانس ویلي دي چې دا کسان هغه افغانان دي چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې ژوند په خطر کې وو. د 2020 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو د بیا واکمنیدو رئیس تروسه پورې کوم 3000 افغانان خو بیلابیل پروګرامونو کې جرمني ته بیول شوې دي. د امریکا متحده ایالات نن د مارچ په 28 د امنیت شورا ته د یو پریکلیک مساوده د رایګری د پاره وړاندې کوي چې سم د سی په غزه کې اور باندې شي. ملګرو ملتونو کې د امریکا د ډیپلوماټیک ماموریت وایان نت ایوانس ویل متحده ایالاتو د تیرو سو هفتو رئیس د امنیت شورا د غړو سره په پریکړلیک باندې خبري کولې چې د ارغمل شوو کسانو د خلاصون د معاملې د یوې برخې په توګه په غزه کې په عاجل ډول اور باندې شي. د اسرائیل د استخباراتو رئیس نن قطر ته ځي چې د هغو منځګړو سره ویني چې په غزه کې د اوربند ټینګېدو او د حماس د سختدریځ ډلې نه د ارغملو د خلاصون لپاره علي زلي کوي. ډیوډ بارنا د اسرائیل د استخباراتو رئیس په دوحه کې د قطر د صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی، همدغه راز د امریکا د استخباراتو د رئیس ویلیام بارنز او د مصر د استخباراتي ادارې د مشر عباس کامل سره وویني او په غزه کې به د اوربند په حق له وغږیږي. روسیه نن د مارچ په 28 د اوکراین تر ټولو لوی بند او د ژپروژه اتمی بټۍ په نخښه کړی دی. د اوکراین د اوبو او برېښنا شرکت په یو بیان کې ویلي دي چې روسیې په ژپروژیا کې د دنیپرو بند په توغندي وشتلې. سمدستي د بند ماتېدو خطر نشته دی، مګر د اوکراین په ډیرو برخو کې برق قطع شوی دی. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی لیکلي دي چې روسیې نن شپه په اوکراین د ډرون شپېته بریدونه او نوي راکټي بریدونه کړي دي. او د فاینانشل ټایمز رپورت په اساس چې نن خبر شوې ده د امریکا متحده ایالاتو د اوکراین نغښتې دي چې د روسیې د انرژي په تاسیساتو بریدونه بند کړي او خبرداري ورکړي دي چې د ډرون الوتکو حملې د انتقامي حملو سبب کیږي او د تیلو نړیوال نرخ چټوي. د دې بریدونو لامل د مارچ د 12 نه چې اوکراین د روسیې د تیلو په تاسیساتو بریدونه پیل کړي دي، د تیلو بیه قریب 40% لوړه شوې ده. د دې نه علاوه د ګاسیلینو نرخونه به د امریکا په متحده ایالاتو کې د جمهور رئیس بایدن محبوبیت راکم کړي او د بیا انتخابیدو چانس به یې ضعیف کړي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
به هم ستړي مشي قدرمن اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ نه خبرونه واوریدل. لکه چې و موبایل تازه تازه یو شمیر کناډا مشت افغان کډوالو په دغه هیواد کې یو کلتوري ټولنه جوړه کړي. مونږ پر نننۍ خبرونه کې دغه ټولنې د لاملونو، موخو، کارونو او په ټوله کې په کناډا کې د افغانانو په کلتوري فعالیتونو خبرې کوو. د موضوع په اړه د یادې ټولنې یو بنسټګر نثار کریم زیا صاحب را سره ملمه ده. کریم زیا صاحب، خبرونه ته بخیر رالی.
سلامونه او احترامات.
مننه کریم صاحب. کو په لومړي سر کې اوریدونکو ته دا ویو چې د دغه ټولنې نوم څه دی او په کوم خار کې تاسو دغه ټولنه تاسیس کړی ده؟
احترامات سره. دغه د نوی راغلي افغانان چې د دې افغانستان د وضعیت د تغییر په اساس باندې کاناډا ته مهاجر شول، د دوی د خپل منځي ناستو په اساس باندې چې دوی دلته د مخکنی چې کومې ټولنې موجود وي د هغوی سره، یعنی یو تعداد مسایلو کې دغه نه شو کولی ګډ مزل نشو کول د دې په اساس باندې دوی لازم وګڼل چې دوی مستقل یو خپل د تشکیل رامنځته کړي د افغان کینیډین اورګنایزیشن په نامه باندې بیا د امدې لپاره یو کمیټه وټاکل شو چې دا کمیټه په توسط باندې د زیاره د سابټو رېجستریشن او مراحل تر شو تکمیل شول او تقریبا دوه کال نه ډیر موده کیږي چې دا ټولنه د کاناډا د حکومت سره سات شوې ده او د دوی د فعالیت ساحه فیلند اونټاریو ولایت چې د کاناډا مهم ولایت دی چې اکثر افغانان په دې ولایت کې میشت دي.
مننه کریم صاحب، دا خو تاسو دغه ټولنه خبره وکړه چې دوه کال مخکې جوړه شوې و، هغه کلتوري ټولنه چې تازه تازه جوړه شوې ده کداغه په اړه کې زمونږ غوړیدونکو ته معلومات ورکړي، دغه ټولنه هم په اونټاریو کې جوړه شوې ده او کده کاناډا په بل خار کې جوړه شوې ده؟
بله، دا نوې افغانان چې راغلي دي چې په هر سیمه کې دي، که په اوټاوا کې دي، که په وینکوور کې دي، که په اونټاریو کې دي، هر یو ورځ تر بلې دلته د کاناډا په اجتماع کې ځان داخل او په یو نه یو مسایلو کې دا کوي لیدل کېږي. ټولنې خو ډېر منځته راغلي دي، خو په دې نږدېو کې د افغانستان د لیکوالانو ستراتیژیک مرکز په نامه باندې یو فرهنګي ټولنه په اونټاریو ولایت کې رامنځته شوې ده. خوشبختانه موږ هم د دې افتخار لرو چې دغه لیکوالانو په څنګ کې د ټولنې غړیتوب لرو او د دوی ساحه د کار چې ده داسې مشخص په یو دغه باندې نه ده، په سیمه په یا یو قشر باندې، دوی په مجموع کې د کلتور او د علمی چارو د پالنې په اړه باندې دغه کوي چې هم په تیرو
ډیر مننه کریم صاحب. دغه فرهنګي ټولنې د کارونو په اړه کراته وی وي، تاسو خو اگر چې ویل چې علمی او فرهنګي کارونه کوي، خو کوم مشخصه نه وایي چې مثلا کوم فعالیتونه
د دوی په کړنو کې یو اساسي دغه د چې دغه تیر تاریخ باید ژوندی وساتل شي. دوی ځان د انتقال یو مسئول قشر بولي چې دوی تاریخ باید راتلونکي نسلونو ته انتقال شي، که هغه په چاپي بڼه باندې کوم آثار او مواد پراتی یا په ویډیوي شکل باندې، یعنی د ورځ تر بلې دغه د ټکنالوژي او دغه پرمختګ د زمونږ اساسات متاثر کوي. قدیمی آثار، قدیمی لیکنې چې کوم په اخبار او په مجلو او په کتابونو په شکل باندې شتون لرلو، اوس تقریبا دغه فرهنګ دی اے آی یا دی ارتفیشل انټیلیجنس دغه شیان دغه کړي دي، متاثر کړي دي. نو دغه شیانو د پالنې لپاره چې راتلونکي نسلونه دغه موادو ته لاسرسی ولري او دغه یو واګی دغه شي د دې لپاره، لکه یو نږدې وختونو کې یو برنامه دغه شولا د اخو البته د نور ټولنو د خوانه ترتیب شوی د خوانی ټولنو په اونټاریو کې، خو یعنی ورته اعمال دغه ټولنه هم دغه لري راغلي لري چې په دغه شکل باندې اعمالو کې لکه قمر ګل کلیزه وا قمر ګل چې د افغانستان یو سرمایه وو، په تیر کال په اخر رسیدلې وو، مزلته افغانان وته وانه دل چې د قمر ګل په تاریخ چا معنی د یو مرور او د باغی د ارزښت او د رول چې د افغانستان په تاریخ او په فرهنګ کې څو هم رول لوبول، هغه معنی یو مرور وشن په دې اساس یو ناست جوړ کړو. نو دغه د افغانانو ستراتیژیک مرکز چې دی هم عین دغه لري چې ستراتیژیک کار وشي د افغانستان په تاریخ.
مننه کریم صاحب، تاسو یو یادونه وکړه چې نور ټولنو د میرمن قمر ګل ورځ منځلی و، او تاسو ټولنه هم غواړي چې ورته منځنی ولري. د دې بر علاوه تاسو اراده لري چې کومه پښتو ورځپاڼه یا انګلیسي ورځپاڼه یا مثلا مجله یا د پښتو خونځه یا د پښتو سیمفونل تر منځ تکي، او کنه صرف یوازې غواړي چې د افغان اشخاصو المنځنی وکړي؟
اساسا دا ټولنه چې رامنځته شوې ده د نیمګړتیاو د تکامل یا د مشکلاتو د حل کولو په موخه باندې دا ټولنه رامنځته شوې ده چې دلته افغانان چې راغلي دي اوس مثلا د افغانستان نه ټول اخشار راووتل په هر مسلک په هر رشته کې وداسې خو نه و چې موږ ټول د مخې صرف د ټوپک او د اورانی سره دغه واشنو موږ خو اکاډمیک خلک لر اکاډمیک قشر مو لر انجینران مو لر ساینسدانان مو لر تخنیکران پیلوټان مو لر د دغه اخشار او دغه خلکو د دلته د پالنې لپاره په دې محیط کې هیڅ ګایډنس یا لارښود نو چې دا خلک په اطمینانی ډول باندې خپل مسلک کې مخکې تللی نو د دې ټولنې رامنځته کولو یو اساسي نقطه دغه وه چې دلته اوس مثلا یو ځوان د ماسټری پورې تحصیل کړی دی غواړي چې خپل تحصیل ته ادامه ورکړي داسې کومه ټولنه شتون نه لرلو چې د دغه ځوانانو لاسنیوی وکړي نو ته اوس په دې نږدې وختونو کې مونږ یو د زوم د لارې نه یو خبرونه د یوټیوب د دې سوشل میډیا د لارې نه یو برنامه دغه کړی د څاروان په نامه باندې دې کې هم د افغانان را دعوت کیږي او هم د آزاد ډیبیټ پوښتنی کیږي د هم دي علمی مسایلو په اړه باندې چې څو خپل مشکلات ستونزې یو د ارتباط یو وسیله مو جوړه کړې ده دویمه د پانتونونو سره ناست جریان لري مونږ غواړو چې د کاناډا په نصاب کې مخصوصا د ادبیاتو په څانګو کې کچیرته وتوانی ګو چې په دې راتلونکو کال کې تر 2025 پورې مونږ باید یو سبجیکټ د پښتو یا د دری د دوی کاریکولم کې باید ځای په ځای کو چې کم از کم په یو سمستر کې خو یو مضمون وي په د تحصیلي کورس کې نو په دې باندې زمونږ ناشې جریان لري روسه پورې مونږ د دوه پوهنتونونو سره توانېدلو چې دا هغه د اداري مسؤلینو سره مو دا مسایل مطرح کړي دي اوس دې ته منتظر یو چې په نږدې وختونو کې اکاډمیک سکتور سره دا موضوع مطرح
دغه خو کریم زیا صاحب بارنه اړخ شو کراشو په خپل د افغانانو نورو کلتوري او فرهنګي ستونزو ته دلته زیاتره افغانان چې نوی راغلي دي امریکا او کاناډا ته یا نورو ملکونو ته تللي دي دوی د کلتوري شوک سره مخ دي دی او لپاره دغه کلتورونه نوی دي تاسو دغه داسې پروګرامونه لري چې هغه مثلا لړمحالي وخت په وخت باندې کیږي ترڅو چې دغه افغانان یو بلوینی په ځانګړي توګه دغه کوچنیان یو بلوینی او د یو خاص کلتور سره ځان تړلې او بولی دغه رقم کم پروګرامونه په نظر کې لري
ولنه محترم چوال ستاسو د افغانستان دغه سره بلدی استی چې موږ دوه ارزښتونه لرو په ټولنه کې یو دغه د تاریخي دی او یو موسمي دی موسمینه می عبارت دا ده چې مثلا په دغه نږدې څلوېښت کالو کې دغه څلور لسیزو کې مونږه د نوي ارزښتونو دغه شولو شهیدان شولو مثلا د شهیدانو ورځ مثلا د استقلال ورځ مثلا د بلوچستانو د وطن ورځ یا د شنور نوي ارزښت ورځ چې مثلا د ټولنې د خوانه د ارزښت ورته ورکړل شولو یو زمونږ هغه اساسات دي چې د افغانستان په جغرافیا او په فرهنګ او خپل د افغانیت کلمې سره تړلي اساسات دي چې هغه ملنه زمونږ اوس مثلا دغه اخترونه دي دا نوروز دی نور د افغانستان د غټو مشترکات لکه اوس د استقلال ورځ چې د افغانستان یو ارزښت دی په دغه کې بیا دلته هیڅ نو دغه نشته دی د افغانانو ترمنځ په نه تنها په کاناډا کې په نړۍ کې په دې کې اختلاف نشته که دغه ورځ د هر چا د خوانه د هر مکتب د هر تیوري د دوستانو د خوانه منځل کېږي هر سړی په کې ګډون کوي ولی دغه موسمي ارزښتونه چې دی په دې کې به یو تعداد مسایل د منځ کېږي چې یو ټولنه نه غواړي چې مثلا په دبل مفکوري یا دبل منټلټي د فعالیت
دا خوشحیده خوستاسو دغه شانتی لړمحالی پروګرامونه یا فعالیتونه شته او که نشته دی
او زمونږ د خبرې مې د امدي خاطر تاسو وکړل چې مونږ د افغانستان په ارزښت د افغانستان او د البته د کوربا هیواد ارزښتونو سره په دغه کې په کتنه کې د افغانستان هغه اساسات او هغه اساسي فرهنګي فعالیتونه به دغه ټولنه تر سره کوي چې کوم داسې موسمي فعالیت نه وي چې د سیزن یا د یو مجبوریت په دغه وي. هغه ستراتیژیک فرهنګي فعالیتونه چې د مثلا اوس د نارنجګل میله ده، د سنځلي میله، د کونړ سین میله ده، داسې نور د نوروز د نوي کال دغه مسایل چې د افغانستان په فرهنګ پورې تړاو ولري د هغې مطلق ځان مسؤل ګڼو چې دغه به سره کیږي.
ډیره زیاته مننه. یوه بل خبره کریم زیسب چې د ټولنو په تړاو باندې ورسره موږ مخی واغه ده چې افغانان ډیر زر ټولنې او سازمانونه جوړ کړي خو هغه بیا د تاریخ برخه شي او د فعالیت ولويږي او محو شي. تاسو څومره مطمئنه و چې ستاسو ټولنه به دوام وکړي؟
دا د مدني فعالیت په خلاف یو سایکلي یو دوراني دغه لري شکل لري چې کله کله په مشخصو د نیمګړتیاو د تکامل لپاره رامنځته کیږي. کله داسې یو ضرورت احساس شي چې ټولنه کې د یو شي کمبود، مثلا دغه افغانان چې دلته راغلل دوی د انګلیسي او مخصوصا د انګلیسي کلتور سره ناشنا خلکو، نو د دې لاس نیوي لپاره دا بیخي اړین و چې داسې یو مرکز رامنځته شي. دغه افغان کې نایجیشن چې رامنځته اولی وو دا ستاسو خبره ته تاییدوم چې کله دغه تاسو ته تاریخ دغه وکړل خو زه به ورته بل اړخ دغه وکړم چې هغه د بزنس یو وسیله شي چې بیا دوی د لارې نه مثلا یو تعداد خلکو ته یو کاري فرصت په لاس ورغلی چې دغه کوي. اوس مثلا دغه افغانان چې دلته راغلي لا نه وي، دوی ته اوس لارښوونې په کار وو چې دوی په کور په نیولو کې یا د لایسنس په اخیستلو کې یا د مکتبونو کې د اولادونو د شم دغه نقطې سختې اړینې نقطې. ولې د دې زړو ټولنو تجربه موږ ولیدله دوی مطلق په دغه نوي افغانانو باندې هغه خپل د بزنس حدا پورې خپل مسؤلیت مخکې وړلو چې یو کاري گزارش په خپل ډونر ته ورکړی شي. ولې افغانان دي کله نو په همدې اساس باندې دغه افغانان مجبور شو یو ټولنه رامنځته کړل چې دوی مشکلاتو ته رسیدګي وګوري په خپل ژبه.
و دا خو ښه مهرباني.
نو اوس دغه د لیکوالانو د ټولنې په ارتباط د لیکوالانو ستراتیژیک مرکز په ارتباط باندې کړه خبره کو، نو دا هم واقعا د اصل ضرورت دی. پهل زمونږ ډیر ځوانان په تعلیمي ډګر کې دغه دی وړاندې خانه دي، دا څوک نشته چې د دوی لاسونه سي او دغه اوس مثلا یو ځوان غواړي چې خپل اسناد ارزیابي کړي، داغه په اسناد په تحصیلي کورس کې داغه کریډیټ کې اوڅه نیمګړتیا وی او کورس به کورس یې کمبوت ولري، نو داغه کورس د تکمیل لپاره باید د غزوان مخکې د دینه چې پانتون کې په خپل هغه مسلک کې تحصیل ته ادامه ورکړي. دا باید اول د دغه کورس د تکمیل دغه مضمونونه تعقیب کړي. هغه ډیر اسانه طریقه خولار کول غواړي ایا څوک باید وی چې دغه ځوانانو سره ځکه چې د ټولنې او د افغانستان د ټولنې به ډېر زیات فرق دی.
او دا خوشحال کریم زیاسب د تاسو چې ځنه مسایل ته اشاره وکړه، خو مشخصا کلتوري مسایل تر شو لکه تاسو چې ویل کلتور خو د یو ټولنې د خلکو سره تړلې یو تړلې پدیده ده او هغه همیشه وي. نو تاسو فکر کوئ چې تاسو ټولنه به دغه مسایل ته دوام ورکړي، کلتوري مسایل باندې به کار وکړي او دا به تر ډیره وخته پورې پایښت کوم او پایښت عمومي. زما بل پوښتنه دا ده چې د هر قسمه فعالیت کولو لپاره دلته خامخه د وسایلو ضرورت دی، مثلا لګخ پیرازي ستاسې ټولنه دغه لګختونه لکوم کوي؟
زمونږ ټولنه فعلا د والنټیر یا دغه په خپل خوانه چې کوم مصارف راځي هر دوست د خپل طرفه دا کوي او بل دلته دا شي افغانان شته دي چې الحمدلله په دې شی مسائل باندې عقیده لري د دغه خپل د کلتور د وادي د پاره یا د خپل د ټولنې د پالنې د پاره دوی امکانات لري او دا شي په ورین تندې باندې دا کومه کونه کوي. نو دویم د دې غړې کومه دا شي کوم مشخص د کوم مرجی نه کوم دا شي پروپوزل شوی ساختار نه یو چې یو چې دا پلانې مرجی مونږه سپورټ کوي. او بل زمونږ فعالیتونه چې کوم دي ډېر حدا پوری د سی به مصرف فعالیتونه دي چې یعنی د مشورتي حالت کې یو پهلن منګه اجرایی وی دغه تنی وتلی چې دا یو هټ ایونت یو هټ برنامه دا وکولې نږدې وختونه کې ان شاء الله موږ ته شاهد یو چې د ټولن د خوانه به دا سی برنامه دغه شي چې نه تنه حالا چې هغه به د تورنټو یا د اونټاریو په ساتنه باندې دغه مطرح د باسي ولې نړیوالو تبه پکې د افغانستان اصلي پیغام او اصلي میسج ورکیا وی چې د افغانانو یو استازو لیو چې د دې سټیج د لارینه
خا ډیر مننه د دغه استازو د خبرې سره تړلې زما یو بل خبر راایر شو هغه دا چې تاسو اراده لري زکه تاسو ټولنه نوي د زکه زده اراده خبره کوم یا پلان لري چې تاسو په نورو ځایونو کې مشخصا په افغانستان کې د میشتو شاعرانو او لیکوالانو سره په تماس کې شي او هغه ستاسو سره ستاسو د فعالیتونو په تر سره کولو کې مرسته وکړي
کاملا دغه د مهاجرت دغه یو دوره چلاله دا که څوک د افغانستان نو وتلیم دي متاثر شوی دی او څوک چالت میشتي هغه متاثر شوی خو د بعضی مشکلاتو په اساس باندې به وي نه توانید لیچی کوچ وکیا بل ځای ته مهاجر شي دغه خلک ستونزه او د دې مهاجر شوی یا د وطن نه بیرون خلکو دوه ستونزه یو ده کاملا په هغه هنګي باندې پروسې روانې دي وسته تر دې دا غړی پورې چې موږ کوم فعالیتونه کړی دي موږ د چاروان په نامو باندې چې راکمه آنلاین برنامه در څه ویل په دې کې ټول دغه شی د فکر او د قلم خاوندان دي چې ټول په اونټاریو په کاناډا کې نه دي په اروپا کې شته په افغانستان کې کابل کې شته حتی تر دې تیر هفته چې موږ مجلس موږ سره یو دوست لوګر نو یو د خوست نو دا چې د افغانستان او د دې خلکو ترمنځ یو بریج کار روان دی مشترک کار روان دی
ښه بل پښتنه ک د ټولنې سره تړلې وی بل پښتنه تر شو غدا ده چې په نورو ځایونو کې په نورو هیوادونو کې افغانان چې کله کډوال شي لوی دي زنړی ته به مشکلات دلته ډيري ارسړې په خپل کار پسې ګرځي او ډیر کم چانس پیدا کیږي چې خلک یو لبل سره وګوري په کاناډا کې او مشخصا تاسو په اونټاریو کې اوسېږي هلته د قصه څنګه ده خلک افغانان ټولنیز ژوند ته څومره اهمیت ورکوي او بل سره کینی او کنه
محترم ارچوال صاحب افغانان الله تعالی ورته ځانګړی استعداد ورکړی چې هر کار ته مخشینو هغه کار ته جدي سیریس یعنی دا ټوخې دغه پینه کې وخت نه ضایع کوي او بل ګټه یې کوي چې نه خوچو کار ته کار ویل وی هغه سرته رسېږي دا یو افغاني خاصیت دی دلته افغانستان زبر تخپل یو مثال یو مرزما مثال به تاسو ته ډیر ښه غشي چې زه کله دلته راغلم اول خو ځان او د فامیل د پالنې مسولیتونه چې دا باید مدارک معلوم کوم چې د کومې خوانه زه فامیل پالم هغه ترڅنګ چې زما د ژوند اساسي او حياتي دغه فایشو چې زه باید خپل تحصیل لوړ زده کړې تکمیل کړم او دا کومه ډیګری چې راته پاتې دا دوه خوبونه چې ما سره پرتل کول سمونی سره نه خوړل زه غواړم چې باید کار وش دا ولادلو الله تعالی دا چې یو دغه خاص پزل په ماو کې زه کاغذ ما خو هیڅ او اراده مې په خاوه الله الله دغه یو سیستم برابر کو چې طریقه وشو چې هم زه تحصیل وکم د کار یو څه دغه برابر کم وسیله نو دغه د تحصیل خبره چې زه اوس فعلاً کله داسې دوستانو یا مجالس کې کومه چې یو ځای تعارف کیږي او زه یو مجلس محصل دا خلک داسې یو ټکان خوري چې په غرب کې یا په کاناډا کې تحصیل کول هم دغه دی یعنی یو ارزښتناک شی دی حتی ډیر دوستانو داسې په مجالس کې ویلي چې تحصیل نه څنګه جوړي خو دا دغه خلکو مشکل دی دا د تحصیل مشکل نه دی دا د ټولنې مشکل نه دی کدي ټولنه کې کنن منګه ځان سخته تیر کو او یو تحصیل ته د امور کې یو سند ترلاسه دا سند زمون قوت دی دا سند زمون ارزښت دی نن په فزیکی شکل مانی او څه دغه کو سبب په یو مانوي په یو فکری شکل مانی او ایت ولر
ډیر مننه کریم زیا صاحب. یو ورسته پښتنه د پاره وخت مونږ لرو کډر ته وای چې په لندو ورځو کې پر روانه یو مېش دوه مېش درې مېش ټکی تاسو کومه غټ پلان شوی فعالیت لرئ او کنه؟
او مونږ تاسو ټول شاهد یو دغه په نړیواله کچه باندې د نوبل جایزې ته زموږ یو افغان مېرمن چې واقعاً یو قهرمان یو ملي شخصیت دی محبوبه تاج کاندیدا و بیا د سیاسي ملګرتیا دوه جیت نه پیږو چې دا زموږ مشکلو کده نړیوالو مشکلو خو دغه ونه توانیدلو چې دغه افتخار افغانستان ته د محبوبي سراج په لاس باندې دغه شخصیت زموږ استاد
کریم زیا صاحب تاسو مونږ ته وخره کړ امریکا غږ سم خبرې وکړلې زمونږ وخت هم دومره تاسو او ستاسو د ټولنې د بریا په هیله خو وختونه ولرئ. قدرمن اوریدونکو زمونږ د وسنۍ خبرونه وخت هم دومره تاسو ته خو وختونه غواړم.